ضرورتونه چې دی هغه پوره
او
شوې دي
پوهشي او
افغانانو ته
پورسوي
په
کې ایران
چابهار کې.
بیا هم تیارې شو دل د سې چابهار به د افغانستان په واک کې ورکړي.
بالکل نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنډ په کرښې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرښې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب له تاسو مننه کوم، او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنوار مولوی بلی و مې ورس سره هر کله کو دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري دا سې انقلاب امر روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون به در نواخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوي هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسيزه لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنيز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د ومه ورځ پیل د تیرونه له مهمو سر ټکو طالبان ته تا د پاکستان د صدر اعظم نسړیدون کې غوسه. انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خاطر ونی د ملت پال سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره، د بې کور کولو لپاره نسکوري راپورته کړی دی. ځکه طالبان دا د ساتلو وخت دی جنگول د شریعت د راوستلو لپاره، اته اسلامي نظام د راوستلو لپاره او نمته
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف و مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خورد بوت کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر نور الدین عزیزی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسې فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې دي. بیا هم خرابلې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي لا افغانستان سره اړیکه هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسول حکومت رامنځته شي. نو موري د پاکستان د پالیسي جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلي ډیالوګ ته وینا کې هله خو دلې چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې لا افغانستان د افغان کډوالو د جبري اخراج لپاره پریکړه هم دفاع کړې ده. بلخو په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوې زغمل او طالبان پر مسلط کړ.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمل، نو یو وار زمور هغه افغان وطن ام ملي سټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازې دو اعلی نوم یې لمنځه یوړې. ا پوجنا چې د افغانستان د خاوري د افغان ولس او د دله وسایلو دفاع چې کوله هغه فوجونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسیدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسیدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمی سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوي او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم ور بلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی صحیح څوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپ کو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالر په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید پاړې جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبان له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارفو او عمل لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپ کو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپ کو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي، د طالبانو لخوا نه دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه لسړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تر اوسه 2,90,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوی او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لمړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکټ کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلی افغانستان چې دا محل هیڅ نه لري هغه هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکړي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
جناب چیرمن د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې یو چا هیواد ته بی اسناد ولاړ شي، هلته دې په خارونو کې میشتي
او کاروبارونه دی پیل کی او ټیکس دی هم چاته ورنکی تاسو هم دا اوس افغانستان ته دی ویزې نشئ تللی ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسو څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي
خو بل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلې او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې د طالبانو د حکومت پلوی سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې او بر ناحق جایدادونه او کاروبارونه غصب شوې دي
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی د دوی جایدادونه دلته پاتې کیږي کاروبارونه دي دا چاته ورکوي څوک یې ترې واخلي
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې تاسو هغه پښتونولۍ چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپل خاوره باندې پراته دي آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول افغانانو سره دا کار د کولو دی
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بی عزت کولو په تړه خبرګون نه داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشو شو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسۍ په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوري او غرزنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي دا پر لټ چې ورستر بلی پراخيږي تیرونه ورته موسین دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ور پرې نه خدل شو خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چولې علی وزیر دغه پرلت په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بلل دي سردار عنایت الله خان کاسی بیا دی پر لټ په وینا کې د سویلی او کوزی پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي
دا افغانان چې څومره زګری دا کډوال چې خپل پیسې نور پرېږدي په کار کې د کور والا زیور نور پرېږدي یو عجب مسلمانی ده نه مش په مسلمانی بوزو نه په دا پاکستانیت مش په پای د دوی په مسلمانی نشو
د پاکستان د نظامی دارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنت کرخه هم نه مني
چمن غیرتی ولس چې په کیما مطالبهانو ستای چې ایوال جنډا دو چې میشتا پاسپورت نه راي منځیر میش وې میشتا خدا ډیورن هو نه راي منځیر پاسپورت خو کډ نه نه شرمانی میش یو جوړ دی
نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولې چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دی بهانه تړي چې ګواکې تراهګر په دغه لارو راوړي نو دا یې منطقي نه ده مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولې چې د پاکستان ادارو د پرلت لامل د دې خار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه لکوره باس یو نامعلوم ځایونو ته بیای
پاگل به وکوب د شتګر پنجاب لولې نه زی د شتګر لاور لولې نه زی د شتګر ایرامونډي لولې نه زی د شتګر چین لولې نه زی د شتګر هندستان لولې نه زی د شتګر امریکا لولې نه زی
عربونه کل سره بیل نو دا پنجابۍ بچي د دې همت بچي چې دای بمر سره بیلې ک اسمان رانګې کدل ته هر دندکه پاسپورت په یو صورت نه در سره منو ټول بدا په صلاح کو
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا لامل یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی علي وزیر چې میاشتنی موړان دی راخوشه شو د چمن پر لټه وینا کې د پاکستان حکومت غواخل چې نه یو حکومت ورسره مني او نه هم د ډیفرنت کر خمنلی بلکې دا هرڅ به وخت لمنځوړل کیږي.
اے د پنجاب وګړا، اے د پنجاب چرنه مشتا ته دا پډاډ وایو، پدې میدان درته وایو چې مشته نه جوړت لاین منو نه د پاسپورت منو.
هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم خنیت له مخې نه دي جوړې کړې، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستانی جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي.
امارات اسلامیه پوری حکومت ته دا راتوایا چې د اسلام په نامه کې په افغانستان کې وژن کولې، ته شریعت ته در باندې راوستو، دا تکر شریعت راولې، دا تکر جهاد کې دا خبره باندې.
لدی وینا سم د ستورست په سویلی پښتونخوا کې دا غد نیولو ناکامه هڅه وشو، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان ډیرې ته پرسیدو بیا محاصره ونیول شوې ده. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیول چې د دغه واد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو وینا وکوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړي. او تیر ونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان لدی ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپل سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبان ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شو ابراهیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه، تقریبا درې نیم لا څلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته وعده او ژمنې کیږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کیږي، خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي، نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بې فایده او بې ګټه.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کم کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث د خې چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لارې چې کلونه ویجاړه پرته وو او د عامه ترانسپورت ترڅنګ سوداګري زرا شادر شلستونز سره مخ کړي وو، اوس د دغه تونل او شاوخوا لارو د رغونې چاري نګدي په بشپړې دوتي. طالبانو د دې لارې د رغونې چاري یو افغاني شرکت ته سپارلې او چاري تر شپږسمې ګالری هم مخ ته تللې چې 90% بشپړې دي. مسولانو د لار د رغونې لپاره لڅو میاشتو رئیس تړلې او خلکو د تګراتک د بندول غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپل اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخت لار په بدل نیولې چې ګڼ مسافر پکې لستونزو شکایت کوي او نور ته د سالنګ تر بیا پرانستل کېدو پورې لدی لارې د نه استفادې توصیه کوي. د پداسې حال کې چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلې د چارو د بیا ګړندې دوب خبرونه هم خبر شوې دي. طالبان وایي افغانستان سره د وسپنې پټلې لاري د هیوادونو د تړلو پروژو ته اجمن دي او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دیش ولایتونو د 2000 خزو د لاسي صنایعو خدیجه کبرا نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالي او یاد خزو په لاسونو جوړ شوی صنایع ورول شوی دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګه یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادۍ راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اسارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوي وعدې ورکړي دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې چېړلې او له پاکستان نه یوه بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې او اخیستل شوی پور لاله وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر او حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیر ونی ټولنیزو شبکو ته سر وخکار کوو. تیر ونی لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې له یو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچې کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسي وګړی و او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیوله او له ټیک ټاک څخه یې توبه ګار کړه ده.
ګل اسلام مخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مخ تازه کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو پلم ما صداګه متحده عالمونه د مشرور ته وې چې دا بات کړ دای زیر بللای او ما دلتا متې نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولې موټر ترې د دغه هیواد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیه تر وخته ګراونی ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړې تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15,015 ډالر باقي شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به یې عمل ته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه اوس ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالی ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی او چې په کې لیدل کېږي نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یو کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځایی کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویډیو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویخوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې. خدا به مونږ نوی اوریدلی یا کتلی چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتل ولی خپل کړه د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښ کې توی کړي. د دغه پهلوان زړه خپل بېوزلۍ هم خوړین کړه و چې اته کالی د اتل ولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم. دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولی خپله کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره. میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو. ومې ویل خدای مهربانه دی، کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوک او سیله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده. موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولی خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوموم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 48 خیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کال تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمباله وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، اله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کیږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغوي ښکارا کوي. د انسانانو په حواس او د لاس په اشارو کنټرول کیږي. ناروغانو ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوه وزن معلوموي. ور ویتامینونه ګټي هر څه اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پن چې $600 وي لومړنی قیمتونه زیات خودل شوی ټول نړۍ حیرانه کړی ده او ډیر ژر به ورسره ل نړۍ د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او لدې خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستري کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیز هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومیده چې 38 ښځې او ننګورګانی، 9 بچان او 16 ملماسیان ترې پاتې دي. خغلی زیونا په 2020 کال د 16 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله ساور کړه، خو اوسې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړکړي کور تر یو باملاندی اوسي. د ځیو نظامونو هم څوڅ ودونه کړی دي او اوس یې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه ده. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري او غړي وای د ځیو نه میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.